مشال ریډیو ګران اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نه ستا خبرونه په لړ کې په دې غړې کې هرکلی وایم. دا وخت دلته په پرا کې د سهار لسو په پېښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. د مشال ریډیو د نه ستا خبرونه په دې غړې کې درته بیلابیل ریپورټونه او یو 19 پروګرام ګلونه لرو. خو دا غیل اوریدو مخکې منور شاته ورزو خبرونه ته اورو. اول د خبرونو سرټکی د کابل انټر کانټیننټل هوټل محاصره ختمه کړې شوې ده. دغه پیخه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړ لاوخته پړای طالبانو په غاړه اخیستې. په خیبر ایجنسی کې د سړک په یو ټرافیکی حادثه کې 15 کسان مړ شوې دي او د فرانس کریسټین لګارد د IMF نوې مشر ټاکل شوې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل وسلوال برید کې لستنه ولسی وګړي وجل شوې دي او د دوه پولیسوالو په شمول اته کسان جوړل شوې دي. د دې پیښې په اړه د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان صادق صدیقي وای
دا پیسې چې پرونه شپه پر یو لس بجو باندې منستراله اوس ختمه ده. د عملیات تاسو د ټول ترورستان د منډه یورسو او اوس ساحه د تاسې په حال کې دی. زموږ ملي پولیس او ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري.
نو مولي زیاته کړه شپږ ځمان مرګي وسلوالو په هوټل برید کړي وو چې پکې دوه د هوټل محافظینو وجلی او نورو سلورو کې زنو ځان پخپلوالو او یا د افغان ځواکونو او یا هم د ناتو په هوایي کاروي کې وجل شو. د دې هوټل محاصره هغه محل ختمه کړې شو کله چې د هوټل په چت باندې اخیری دوه برید کونکي د ناتو هلیکاپټرونو په نخښه کړل. د دې هوټل کې زیاتره سفارتکار او د غربي هوادونو خلک پاتې کیږي. طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیسته. د پاکستان مرکزی کابینه پرون او نور وزارتونه د مرکز لخوا سوبوتا د سپارلو منځوري ورکړي. دا وزارتونه به سره د خپل عملی او فعالیتونو د روان میاشتې د اولنې نیټې نه سوبوتا حواله کړي شي. د مرکزی کابینه د غونډې پر مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان وکړو چې د جولای د اولنې نیټه به د صوبایي خودمختاري د قومي ورځې په توګه منځلې شي. دا راز د اتلسم آئینی بدلون تر مخه سوبوتا د وزارتونو ورکولو د عمل به تر سره شي. د دې بدلون تر مخه به پنځه وزارتونه یعنی اقتصاد، دفاع، خارجه چارې، مواصلات او مالیاتي امور د مرکز تر واک لاندې پاتې شي. په جمرود خیبر ایجنسی کې د یوې لارې د اوړېدو له امله درې نور گاډي هم اوړېدلې او په دې پیښه کې 15 کسان مړ شوې دي. د پیښور نه تورخم ته په لارې د سړک د خراب حالت له امله اکثر وخت دا ډول ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واوري. افغانستان د خپل مرکزی بانک د پخوانی گورنر د نیولو امر جاری کړی دی چې دارال د هغه درغلیو تحقیقات وکړي چې د کومو په اړه چې ویل کیږي ځنی اوچتو خلکو هم پکې لاس درلود. د پخوانی گورنر عبدالقادر فطرت چې دا مهال په امریکا کې دی په اړه د افغانستان نائب لوی سارنوال رحمت الله نظری مشال ریډیو ته ویل
د افغانستان بانک پر رئیس پسې موږ د دوا د انټرپول فورما د اتهامات ټول ولیکل او د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت ته خبر ورکړ. نو موږ فعلا د دغه دوا مرجعو نه زیات قانوني مراجع په لاس کې نه لرو. امیدوار دي چې دوی به موږ سره همکاري وکړي او دای به مختبر تر وګرځي.
عبدالقادر فطرت د ګل پورز ویلی وو چې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده او د تحقیقاتو په لړ کې ژوند ته خطر ده. دا تحقیقات د افغانستان تر ټولو لوی شخصي کابل بانک په اړه کیږي. د ایران د خارجه چارو وزارت وای دوی د بشري حقوقو په اړه د ریپورت تیارولو لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استاذ ایران ته ورتګ نه مانی. ملګری ملتونو د مالدیپ په خوانه وزیر خارجه احمد شهید په ایران کې د 2015 کال نشورو شوه د صدر احمدی نژاد د واکمنۍ په اړه یو ریپورت تیارولو لپاره ټاکلې دی. ایران دا عمل د امریکا لخوا د فشار پترس کې پورته کړی شوی یو سیاسي ګام بللې. ملګری ملتونو وخت په وخت په ځنې نورو هیوادونو کې هم د بشري حقوقو په لړ کې د ریپورت تیارولو لپاره استازي ټاکلې دي چې پکې شمالي کوریا، میانمار او سومالیا د یادونې وړ دي. بلخوا د ایران د انقلابي ځواکونو یو کمانډر ویلي د دوی میزایل په خلیج کې امریکایي مرکزونه او د اسرائیل هر سیمه په نخښه کولای شي. د ایران د انقلابي ځواکونو د فضائي څانګې مشر جنرال علي حاجیزاده دا سرګندونې د لسرزنی مشخونو په دویم ورځ په استاد خپل وینا پر مهال وکړي. په دې مشخونو کې د شهاب 3 په نامه میزایل چې تر 2000 کیلومتره پورې اهداف په نخښه کولای شي ازموینه هم شامل ده. د ایران د میزایلو پروګرام د انقلابی ځواکونو په نگرانی کې دی چې د ګل پورزی په اول وار د ځمکې لاندې د یو خفیه ګودام انکشاف وکړو او دا وایي وکړه چې د نامعلوم مقام په دغه ګودام کې میزایل موجود دی او په ایران د حمله پر مهال به استعمالول شي. د ریپورتونو تر مخه نن د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک راغون شوې په سلګونو مظاهرینو باندې پولیس ته او خو بیانونکي گیسونه استعمال کړی دي. د ان خطې پر نو وخت د قاهره سره نږدې سیمو کې هغه محل شروع شو کله چې د حسن مبارک حکومت نه د لری کول لپاره په مظاهرو کې د وجل شوې خواوشه اته سوا سلويخ کسانو په یاد کې ځنې کورنۍ راجمه شوې وي او د داخله چارو د وزارت په وینا یوې ډلې دغه غونډه ګډه وډه کړه او نا ارامۍ روچتولو هڅه یې وکړه. دا په تیر سموده کې اولنۍ ځل دی چې د حسن مبارک د حکومت اړولو وروسته په التحریر چوک کې دا ډول د تشدد پیښه رامنځته شوه. د فرانس کریستین لګارد د نړیوال مالی فاند یعنی IMF تر ټولو اولنۍ خزه مشره ټاکل شوې ده. د نوموړي د ټاکلو فیصله د نهه په ورځ په واشنگټن کې د IMF سلیریش کسی بورډ په یو غونډه کې وشوه. نوموړي به د پخوانی مشر سټراسکان چې په نیویارک کې د ځان خلاف د جنسي تیری په مقدمه کې بوخت دی او حمله دغې وجه یې د تیرې مې په میاشت کې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې وه پر ځای کار کوي. نوموړی په داسې حالاتو کې داسې مواري اخستې چې په یونان کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله سخت مظاهره کوي او یورو زون یې د بې ثباتۍ سره مخ کړی دی. لګارد د فرانس د خزانه د وزیر په حیث ډیره نامه ګټلې ده چې په یورپ کې یې د اقتصادي بحران پر مهال د خپل هیواد لپاره ډیر ښه کردار ترسره کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کول په دې غړی کې درته د غاری پټنه لرو. بیگا په کابل کې په کانټیننټل هوټل څخه د شوی مرجوبلې په اړه به تازه حل واوري. په سواد کې ماشومان ته لا هم د جګړې پیښې یاد دي. یو ماشوم د خپل وژل شوي پلار په اړه وایي د جلال آباد خلک په درملتونونو کې د نشه یي دواګانو له پلرلو شکایت کوي. یو ډاکټر د دې درملو په اړه وایي
دغه دواګانې البته مخدره مواد نه دي خو یو د خلکو سره احتیاط پیدا کوي او هغه به په شبخانه کې اصلا اصول نه استعمال شي نه په دواخانو.
یوې زده کوونکي په پښتو فلمونو څېړنه کړې. د هغې څېړنه کې راغلي
خو فلمونه جوړي او داسې ټاپکس باندې فلمونه جوړي چې هغه زموږ مطلب خپل کلچر او خپل ټریډیشن رواجونه خلکو ته خي.
د دې ترڅنګ درته نور ډېر ریپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ درته نه ساته خبرونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مواردل بیګا د کابل ښار په کانټیننټل هوټل چې اکثره پکې بهرني ملمنو اوسېږي په هغې باندې وسلوالو برید کړی وو او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه به موږ د خپل همکار زبیر ژمن سره په کابل کې خبرې کوو. زبیر ژمن، که تاسو زموږ غږ اورئ په خیر راغلی. اجمن صاحب، دا راته وایي چې د دغه پیښې نه وروسته اوس تازه صورتحال څه دی؟
تازه معلومات چې کوم راغلي دي تر اوسه پورې خو د مرجوبلې په اړه بېلابېل رپورټونه ورکول کېدل. البته اوس هم دغه رپورټونه یو خلو نه دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي چې په وژل شوي کې دوه پولیس دي، نور ملکي خلک دي او ټپیان ټول ملکي خلک دي. او بلې خوا د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې دوی ته په روغتونونو کې د درېو کسانو جسدونه وروړل شوي دي چې هغه هم ټول ملکي کسان دي او د دیارلسو ټپیان وروړل شوي دي چې په هغه کې اکثره ملکي کسان دي او څه پولیس هم پکې شامل دي. تر اوسه پورې دغه تر دې مخکې البته د سهار په وخت کې موږ ته د کابل د امنیت قوماندانۍ یو چارواکي وویل چې په وژل شویو کسانو کې دوه بهرنیان هم شامل دي چې اوس کومې څرګندونې شوي دي د کورنیو چارو وزارت لخوا په دې کې دا شنه دي وشوي. هغوی وایي چې دا ټول افغانان دي او ملکي کسان دي چې په انټر کانټینټل هوټل باندې په حملې کې تېره شپه ووتل شول. البته دغه حمله کوونکو شمېر د کورنیو چارو وزارت وایي چې اته ځان وژن کې حمله کوونکي ول چې په درنو سپک وسلو سنبال ول او ټول لمنځ تللي دي. دغه حمله تیره شپه شاوخوا په 10 بجو پیل شول، بیا تر سهاره پورې 2 ساعته دوام وکړ.
زبیر ژمن صاحب، د هوټل حالت په اړه راته وایي چې هوټل وران شوی دی که نیم وران شوی دی؟ بېګا داسې رپورټونه راتلل چې هغلته اور پې لګېدلې په دغه هوټل باندې.
دغه هوټل انټر کانټینټل هوټل چې کوم دی په کابل کې له ډېرو مشهورو هوټلو څخه ده، دلته معمولا بهرنیان اوسي او لوړ پوړي مقامات هم کله ناکله هلته غونډې نیسي. نن موږ هڅه وکړه چې دې هوټل ته داخل ته ورسو او تر هغې ساحې پورې وره هم غلو، خو تر غرمې مهاله پورې تر اخره پورې ژورنالستانو ته دا اجازه ورنه کړل شوه چې هوټل ته داخل شي، تر څو په داخل د هوټل کې وضعیت وګوري چې څنګه ده. البته موږ د لرې نه چې هوټل کته دا 5 پوړي هوټل ده، په آخري منزل کې یوه برخه یا نیمه برخه ټوله داسې په لوګو باندې توره شوې وه چې داسې ترې څرګندېدله چې داخل کې په اتاقونو کې داخل د هوټل کې اور لګېدلی ده او هلته د حملې په مهال به ډېر زیان رامنځته شوي وي او شیشې هم د هوټل معلومېدلې چې ماتې وي، اکثره شیشې ماتې وي. نو له دې څخه معلومېږي چې په هوټل کې درنه جګړه تېره شوې ده او اکثره ډېر اتاقونه امکان لري چې یوه برخه اتاقونه یې سوځېدلي وي او مالي زیان هم دغه هوټل ته رسېدلي وي.
ژمن صاحب، یو خبره بل تاسو را یاده کړل، هغه دا چې تاسو وویل چې هلته خبر اعلان نه پرېښودل، د دې وجه څه و؟ چارواکو ولې دا خبر اعلان نه پرېښودل؟
سهار مال کې خو دا ویلي چې هلته موږ تصفیه کاری چې کوم دا موږ روانه ده هوټل صفا کړو، په دې باندې وروسته بیا معلومه نه شول. موږ ډېر کوشش وکړو چې مقامات سره تماس ونیسو تر څو له هغوی اجازه واخلو، خو بیا هم داسې فکر کېږي چې تر اوسه پورې پولیس په دې ډاډه نه ول چې ژورنالستان ساحې ته داخل کړي، ځکه په داسې حملو کې ډېر امکان دی هم څه چې یو تن حمله کوونکو ځان وژونکي حمله کوونکي یو چېرته پټ اوسي، یو چېرته ځان غلی کړي چې وروسته هم یا هم چېرته چاودېدونکي مواد پراته وي چې وروسته هم د دې د زیانونو امکان شته چې خلکو ته یې ورسوي، او د دې امکان هم شته چې هلته ډېره خرابه رامنځته شوي او پولیسو نه غواړي تر څو دغه تصویرونه واخیستل شي او تر څو هغه نشر شي او خلک پرې خبر شي، دا امکان هم موجود ده.
ښه، ډېره مننه زبیر ژمن صاحب، تاسو موږ سره د کابل نه د ټلیفون په لیکوي د مشال ریډیو خغلو اوریدونکو تاسو زموږ همکار زبیر ژمن اورید له کابل چې د په کابل ښار کې بیگا په کانټیننټل هوټل باندې د شوی برید په اړه یې خبرول.
دا مشال ریډیو دا
بالکل دا مشال ریډیو دا موږ تاسو ته نه حساتا خبرونه کوو. زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شي. اوریدونکو، د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په دریمه درې اړخیزه غونډه کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په روانو هڅو په سیمه ییزې همکارۍ خبرې شوې. په دې غونډه کې چې د پرون په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان جاوید لودین او سلمان بشیر او د امریکا ځانګړی استازی مارک راسمن ګډون کړی وو. په دې اړه د حمید مومن نه رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي چې له امریکا او پاکستان سره په دې درې اړخیزه ناسته کې د خبرو زیات تمرکز د سولې په بهیر و او د خپلو هڅو لپاره د دوی د پراخ ملاتړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دا درې اړخیزه غونډه چې پکې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو او د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی و، د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین له خپلو دوو میلمنو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په هیواد کې د پخلاینې د روانو هڅو لپاره د امریکا او پاکستان په همکارۍ ټینګار وکړ. د ښاغلي لودین په وینا په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو په اړه په درې واړو هیوادونو کې د نظر یووالی موجود دی او دا د دوی تر ټولو ښه پیغام دی. دی وایي موږ د سولې او پخلاینې په اړه په څو مشخصو مسایلو خبرې وکړې او مسله دا ده چې طالبان باید په دې پوه شي چې د پخلاینې په اړه په درې واړو هیوادونو کې د نظر پالیسۍ او د عمل وحدت موجود دی. دا تر ټولو مهم پیغام دی چې په اوس وخت کې طالبانو ته ورکول کېدای شي، خو دا طبیعي ده چې لا هم لار په وړاندې لرو، سو په دې اړه د نظر پالیسۍ او عمل وحدت رامنځته شي. د ښاغلي لودین په وینا په دې غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او د پاکستان له خاورې د توغندیو د حملې په مسلې هم خبرې وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال به پخلاینه په افغانستان او سیمه کې د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ضروري وبلله او ویل چې هیواد د دغو هڅو نه یوازې ملاتړ کوي بلکې هر ډول همکاري ته چمتو دی. خو سلمان بشیر په خپلو خبرو کې دا تورونه غیر موجه بلل چې ګواکې هیواد او حکومت د وسلوالو ډلو او افراطیانو ملاتړ کوي. دی وایي که افغانستان زیانمن شوی پاکستان هم زیانمن کیږي. دا مفکوره سمه نه ده چې د پاکستان حکومت د وسلوالو ډلو او تروریستانو ملاتړ کوي. دا مفکوره باید له منځه ولاړه شي او وضع ته رښتینی نظر وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراخېدو ټینګار وکړ. مارک ګراسپن هم په خپلو خبرو کې د پخلاینې د روان بهیر په اړه د خپل هیواد دریځ تکرار کړ او وویل چې سوله یوازې د پوځي ځواک د کارولو له لارې نشي ټینګېدای. د پدې اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سرګندونو ته په اشاره وویل دی وایي د امریکا ولسمشر په دې ټینګار کړی چې د سیاسي هلو ځلو پرته په افغانستان کې موجوده ستونزې نشي هوارېدلی. د ویلې چې امریکا له طالبانو سره د پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. وسلوالو ته لار پرانستل شوې سو عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا په دې شرط چې دوی له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د درې واړو هیوادونو چارواکو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوې د چهارشنبه په ورځ د سولې د ګډ کمیسون غونډه په کابل کې پرانستل شي. د سولې د ګډ کمیسون اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د روسي سفر په مهال په رسمي ډول پرانستل شو. په ورته وخت کې داسې رپورټونه هم ورکولې کېږي چې امریکا هڅه کوي په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي، خو دا چې د پاکستان له خاورې د درنو وسلو کېدونکو حملې به څومره د دوی په هلو ځلو ستوري وغورځوي دا به د روانو هڅو پایلې څرګندې کړي.
د حمید مومند رپورټ مورو د اوریدونکو امریکایي صدر باراک اوباما اعلان کړی د افغانستان نه به راتلونکي کال پورې 3000 پوځیان واپس کړل شي او دغه رنګ به د واپسې د عمل تر کال 2014 پورې سرته ورسول شي. له افغانستان څخه د امریکایي پوځ د وطن وروسته به په پاکستان او سیمه څه اغېز پرېوځي ته ځینې نگران په دې اړه څه فکر لري؟ راځئ چې دا د سراج زهیر په رپورټ کې وورو.
د صدر باراک اوباما د دې بیان وروسته سیاسي او د دفاعي چارو ته ځینې ګار بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر مشال جډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د امریکایي او نور نړیوال پوز د وطن وروسته به په پاکستان یو لوی اثر وګرځي او دا چې د افغانستان وروسته به د امریکایي خاص پام پاکستان کې ترهګري اړختوي
چې ماحول بدای جوړی چې دې نزی چې دلته یو داسې حکومتي چې افغانستان خلک ټول منی هغه کې طالبان شامل طالبانو سره خبرې اترې ونشوي او داسې حکومت جوړ نشو نو به التا افغانستان کې بم یو سیول جنگ شروع شي او ما خیال دی پاکستان کې به هم سیول جنگ شروع شي نو دا به پاکستان او افغانستان دواړو لپاره به یو مسله وي.
دغه شان د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر محمود شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کچري امریکایي پوز د افغانستان نه د واپس کېدو نه وړاندې د هغه ځای طالبانو سره خبرې اترې وکړې او هلته د کوټلي امن لپاره ګامونه پورته کړه نو یوازې په پاکستان نه بلکې په ټوله منطقه به یو خاصر وګرځيږي.
زمان خیال پاکستان لپاره دا اوس نه ویل خو ډېر بګرانی چې څه دي اثراتي ټول خلک ګوري چې افغانستان کې به څه حالات جوړیږي. هغه کې یو ممکن حالات چې خلک خبره کوي دا دی چې دې خبرې ترې شروع کی طالبانو سره او طالبان دې خبرې ومني او هغه د حکومت سره جوړ شي او په افغانستان کې امن شي نو زمان په خیال د دې په ټوله خطه باندې ښه اثرات نارې نه پاتې کېږي. د پاکستان چې کوم طالبان دي دا د اوس نه کمزوري کېدل شروع شوي دي ځکه چې دوی خو بنیادي طور باندې د افغانستان د طالبانو په نقل یو کار کوو د دې واضح څه مقصد نشته دی. په دې وجه باندې د پاکستان طالبان چې کوم دي هغه په دواړو صورتونو کې په یو په افغانستان کې امن جوړ شي دویم دا کېدی شي چې طالبان خبر ونه مني او امریکا لاړه شي او بیا هلته کې هم هغسې جنګ شروع شي د دې په منځ کې.
یادونې وړل چې افغانستان کې دا وخت خواوشا یو لک امریکایي پوځیان د امن په ځای کولو لپاره عملیات کوي او دارنګ ورسره افغان ملی اردو هم خپل وظیفه تر سره کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونو کې.
د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونو کې دراورو. ورسپانې فینانشل ټایمز په یو مقاله کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو پیلودین کې لړۍ ته کتنه کړې او د امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي دوی هڅه کوي په سیمه په علاقه توګه به داسې یوه پریکړه موافقه وکړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دغه هیواد د میدان جنگ په توګه استعمال نه کړي. بلخوا شپېګل ویبپاڼې د پاکستان ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان سره مرکه کړې. د دوړو مقالو مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کوي.
په ورځپاڼه فاینانشل ټایمز کې لیکوالان ډینیل ډومبه او میتیو گرین لیکي چې سپینې ماڼۍ هغه هڅې پرېښودې دي چې افغانستان د سویټزرلینډ په شان جوړ کړي او غواړي چې افغانستان د بلجیم په ډول یو بې پلاوه هیواد وګرځوي. د امریکا لخوا دا سفارتي هلې ځلې وروسته له هغې توندې شوي چې تېره اونۍ ولسمشر اوباما د افغانستان نه د 3000 امریکایي ځواکونو د وستلو پلان اعلان کړو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په افغانستان کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي له منځه وړل لوی چیلنج دی او په خاصه توګه پاکستان چې د هند د ستراتیژیکي ګټو لمن جوړولو لپاره یې افغانستان سره خپلو اړیکو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي او همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې مهم کردار لوبول شي. د مسلې ته په کتو سره په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل په کار چې امریکا د ویانا کانګرس 1314 او 15 ته پام وکړي چې لمخې یې بلجیم یو داسې بې پلاوه هیواد جوړ کړی شو چې د سولې پر ځای کولو کې یې خپل کردار ولوبوي. همدارزو امریکا وایي چې د هغوی هڅې د دې لپاره دي چې په علاقه توګه په داسې یوه پریکړه موافقه وکړي شي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دغه هیواد د میدان جنگ په توګه استعمال نکړي. بلخوا د جرمني ویبپاڼه شپېګل د پاکستان اټومي ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان سره مرکه کړي. ویبپاڼه وایي چې عبدالقدیر خان د پاکستان لپاره اټم بم جوړ کړی او په نوموړي تور دی چې په ایران او لیبیا باندې یې د اټم بم د جوړولو په اړه خپل معلومات خرڅ کړي. ډاکټر عبدالقدیر خان دا مهال په خپل کور کې نظر بندې. ویبپاڼه شپېګل وایي چې ډاکټر عبدالقدیر خان د ایمیل د لارې په مرکه کې د دې خبرې اوس وضاحت کړي چې ولې هغه وخت هغه د اټومي فارمولې د خرڅولو تورونه یوازې په خپل سر واخیستل. نوموړي د پاکستان پوځ ته هم ولی شپیگل ورسپانه د پاکستان ساینسدان عبدالقدیر خان نه پوښتلی چې د پاکستان اټومي اساسې څومره خوندي دي. د دې په جواب کې عبدالقدیر خان وایي چې د پاکستان اټومي اساسو ته په تیر موجوده او پراتونکي وخت کې هیڅ قسمه خطر نه و او نشته. نوموړی وایي د 1980 کال په لومبو کې د پوځ لخوا د اټومي اساسو خوندي کولو لپاره یو کمزوری میکانیزم جوړ کړی شو ولې د وخت تیرېدو او د نوي پوځي مشرانو راتلو سره دا میکانیزم پیاوړی کړی شوی. شپېګل ویبپاڼې د ډاکټر قدیر نه بله پوښتنه دا کړې چې هغه کوم محرکات وو چې تا د لنجمن هیوادونو لکه ایران، شمالي کوریا او لیبیا سره د اټومي موادو د خورولو کاروبار وکړو، او دویمه پوښتنه دا چې تا دا هر څه د پیسو لپاره وکړل او کنه د بم جوړولو لپاره دي د مسلمان هیوادونو سره د مرستې په توګه وکړل. عبدالقدیر خان د دې په جواب کې وویل چې هغه او د هغه نیټورک د اټومي موادو په خورولو کې لاس نه درلودلو. خان زیاتوي چې په نړیواله توګه د اټومي موادو کاروبار کوونکي چې په چا هم اټومي مواد خرڅوي نو د هغه ضرورت ورته نه وي. نوموړی زیاتوي چې ایران او لیبیا باندې هغه خلکو اټومي مواد خرڅ کړي چې وړاندې یې هم د لیبارټیانی کارولې وي. عبدالقدیر خان وایي د دوی د مخکنه د شمالي کوریا سره د میزایلو د پیداوار په مت کې تړون شوی وو. دغه رنګ عبدالقدیر خان زیاتوي چې د اټومي پلانټونو د خوندي کولو ذمہواري د پوز په لاسو کې وي او څه چې هم د پلانټونو ته راوړل کیږي یا ترې وړل کیږي نو د هر څه د پوز په نگرانۍ کې کیږي. نو بیا څرنګ کېدای شي چې هغه د پوز د اجازت نه بغیر یو سیز د اټومي پلانټونو نه نورو هیوادونو ته ولیږي. شپېګل ویبپاڼه چې کله د ډاکټر عبدالقدیر څخه وپوښتل چې نن نه اووه کاله وړاندې تا د میلیون خلکو په مخ کې د ټي وي په یو پروګرام کې دا خبره ومنله چې تا په لیبیا او ایران باندې بغیر د څلالچا اټومي ټیکنالوژي خرڅه کړې وه، ولې اوس ته د دې خبرې نه منکرېږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ډاکټر عبدالقدیر وویل چې ده دا هر څه د هغه وخت د سیاسي مشرتابه په وینا وکړل او د اټومي موادو د خرڅولو ذمہواري یې په یوازې ځان واخیسته. عبدالقدیر نه چې کله وپوښتل شو چې آیا تاسره دوکه وشوه نو نوموړي وویل دوکه نه، چې د شانه را باندې گزار وشو. عبدالقدیر خان اخره کې وایي هغه اوس هم په دې عقیده دی چې اټم بم د پاکستان خوندیتوب یقیني کوي او هغه په دې یقین لري چې په راتلونکي کې به د پاکستان او هند ترمنځ بل جنگ رامخته نشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا په سواد دره کې د طالبانو او پوځ ترمنځ جګړې چې په سیمه کوم ژور اغیز پرېښي، د هغې یوه بېلګه په خپل کور نومې د یوې غیر دولتي ادارې په انګړ کې تر سترګو کېږي. دلته په لسګونو داسې ماشومان ژوند کوي چې جنګ ورځینې د خپلو خپلوانو د سر سوری اخیستی دی. د یوې سروې له مخې یوازې د سواد په ښاري سیمو کې جګړې 200 ماشومان یتیمان کړي دي. د مشال ریډیو مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
هر څوک چې خپل کور لري ورته د سوات خپل کور پردې ښکاری. خو په جنگ ځپل شار کې چې کله جګړې له یو شمیر ماشومانو خپل کور واخیست، نو دغه پردې کور د دوی خپل کور وګرځېدی. خپل کور هغه اداره ده چې یتیمانانو ته نه یوازې پناه ورکړي، بلکې ورته د تعلیم او د ژوند نور بنیادی سهولتونه هم ورکوي. د دې ادارې د چلوونکي محمد علي پوینا چې یو سروې وایي چې د جګړې له وجې یوازې د سوات په شاري برخو کې وسو ماشومان یتیمانان سوي دي.
موږ چې کوم تر اوسه پورې ډیټا راغلی یا موږ سره معلومات دي، نو پای کې مختلف کیټګریز دي، لکه د پولیس بچی به کاپی دي، بلکې چې ماشوم نه پلان لړش نو بیا خو داغه سب پیسو باندې میوځي مثلا نار دي، غنه چې داغه پراپر لوک افټر نه پلاری په دواکې کې مړلې، یا سم ماشومان دي چې هغه پلاری طالبانو مړ کړیو، سدسې چې پلاری پوجانو مړ کړی یا مختلف دغه کې مړ دي، و د هر ماشومانو مختلف سټوري کنه، ځکه چې هغه نه خپلار لړ.
په خپل کور کې اوسېدونکو ماشومان له ځان سره د جګړې یو شمیر ناخوالې او ویری ګرځوي. دلته اوسامانو مې ماشوم هم ژوند کوي چې ورته د خپل پلار د وژلو کیسه ټکی په ټکی یاد ده.
خپل پولیس و سر اجر په ځان سره ژوند کوي سر، او زه وګرځې دوی په لښ په کوله کې سر و روان شو، په دې د ډیپټی له تو سره په ځان کې تعالی د ژوند څخه کوي سر
یو بل ماشوم هارون چې کله د خپل پلار د وژنې کیسه کوي، نو پکې د ماشام یادونه ضرور کوي، ځکه چې پلار یې په ماشام کې وژل شوی وو. هارون وایي چې د ماشام راتګ ورته همیش خپل پلار یادوي.
هر پلار سره طالبان مشته سر د شپې راوړو، زما پلار ته راو، زما پلار ونه تو زنګ د دروازې کنه پایو ونه تو ما تروزه هغه په سی بار ته بسو ورته چې د کور کې نشته سر ډیر ځل سر تقریبا 30 واه شو ټول چا په شو د کور کم چې دا غږ غټ لراغلو هغه مخونه په تور دغه باندې پټ کړو او وېد ته आवाज کړو. ما پلان نه و اوس وېد ته आवाज کړو زما پلان بیا په بل طرف پوت ځل ته کې ته زم د کور نه ګیرا واستو بیا ما پلان رل ته کې نشته ما ته کله ما خام ټیم شي دغه ټیم کې وشته ما ته وې ته جاړم او زما په ټیم پورو او واستو جاړم اوس په دغه ټیم کې راته لګ راځي دی. بس
جګړې نه یوازې له د ماشومانو څخه د مشرانو د سر سوری اخیستې، بلکې نن هم د دوی پر شخصیت د جګړې ژور اثرات لیدل کېدای سي. نیاز محمد یو نفسیات پوه دی او د یونیسف په مرسته د دې ماشومانو علاج کوي. دی وایي چې په دوی کې 95% داسې ماشومان دي چې اوس هم له ذهني صدمې سره مخامخ دي.
ډېر ماشومان چې دینه دغه په ذهنونو باندې جوړې مختلف قسم مسائل نه ترشوی دی تیری دی ٹراماٹائز دی تقریبا دلته 95% مشمانه چي ٹراماٹائز دی نو دا مشمانه چي دغه ٹراما نه روبسل دی زکه کو دی رونه باسو دغه نو دی بیا پردر ڈسارڈر سی ڈپریشن شلو یا انزائٹی شلا نو هغه ته دا سیزنل ٹرانسفر کیږي.
د ټولنیزي چارو کارپوهان فکر کوي چې د ماشمانو له دې حالت سره ځینی نور خطرونه هم تړل سوي دي. د دوی په وینا پکې یو مهم خطر دا دی چې شدت پسندي ډلې په اساني سره کولای شي د دې ماشومانو له حالاتو ناوړه ګټه پورته کړي او دوی د جنگیالوی په توګه له ځان سره ملګري کړي.
اوریدونکو تاسو په سواد کې په ماشومان د جګړې د غیس په اړه د مشال د مرکزی څانګې ته د شاهین بنيري د انګریزي ریپورت پښتو ژباړه ل عبدالحی کاکړه واوریده.
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې پورس په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوریدونکو دا خبرونه د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځ اوریدل شي. سه شنبه پرون وا غلطه تاسو واوریدل، نن مغه خبرونه به هم تاسو په تکراری توګه اوري. دا وخت په پیښور کې یو نیمه بجه شوې ده. لمنور شابه د خبرونو سرټکی واره.
د کابل د انټر کانټیننټل هوټل نخته پای ته رسیدلې ده. دغه پیخه چې پکې یو شمیر خلکو ته مرجوب لاوخته پړی طالبانو په خاړه اخیسته. د پاکستان مرکزی حکومت د جولای په اولنۍ نیټه او نور وزارتونو صوبو ته حواله کوي. ایران ویلی د دوی میزایل په خلیج کې امریکایي مرکزونه او د اسرائیل هر سیمه په نخه کولای شي. د مصر سرحد قاهره کې پولیسو په مظاهره کوونکو د اوخ په بیان کې گیسونه استعمال کړي. د فرانس کریستین لګارد د آی ایم ایف اولنۍ خزا مشرا ټاکل شوې ده.
له منور شمو د خبرونو سرټکی وارد لوریدونکو د افغانستان لوی څارنوالي یا د اټرنی جنرال دفتر وایي چې د کابل بانک د مالی بحران په اړه د ځنګړي کمیشن دوسیه ترلاسه کړي او غواړي چې په دې بحران کې ښکیل کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي. په دې اړه د زکیه غیاسی رپورټ اورو.
لویا سرنوالی وایي چې غواړي د افغانستان بانک رئیس د عدلي تعقیب لپاره د انټرپول پولیسو په مرسته هیواد ته راستون کړي. د لویا سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری چې د سیشن بپورزي په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله ویل چې د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت خپل غوښتنه وړاندې کړي. د افغانستان بانک رئیس د مالی ګواښونو او د څېړنې پلاوي تورن کړل چې د کابل بانک په دیوالی کېدو کې لاس لري او باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان بانک په رئیس پسې نن له غرمې نه مخکې موږ د انټرپول فورما د اتهامات ټول ولیکل او د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت ته خبر ورکړ. نو موږ فعلا د دغه دوه مرجعو نه زیات قانوني مراجع په لاس کې نه لرو. امیدواره دي چې دوی به موږ سره همکاري وکړي او دا به مختبر تر وګرځوي. د تحقیق لپاره خو موږ یو میاشت وخت لرو. کوشش دی وکړي چې په مش کې د افغانستان تر وګرځي کې چې روانه هغه هم ګرځي د نورو متهمینو په مورد کې به دوسیه تکمیلېږي. جیب محکمې ته هغه څوک چې حاضر دي د افغانستان بانک د نظاره هیئت او د افغانستان بانک د مالی خطراتو هیئت عدد د سره په دې کې شریکان دي.
ښاغلی نظری وویل چې دوه هغو نړیوالو کمپنیو ته هم جلب واستولې چې د کابل بانک د دیوالی کې دوه په اړه د 9 میلیون ډالرو په بدل کې ناسم رپورت برابر کړی وو. دغه دوه کمپنۍ چې په کابل بانک کې د راپورټ شوی مالی بحران د څرنې لپاره مازافي شوی وي په خپل رپورت کې په کابل بانک کې مالی بحران پټ ساتلی وو. لوی سرنوالی یو ورځ ورسته له هغې د عبدالقدیر فطرت د نیولو امر وکړ چې نوموړي په امریکا کې له دې پوست څخه خپل استعفا اعلان کړه. د لوی سرنوالی لخوا په عبدالقدیر فطرت تور دی چې د خصوصي بانکونو په ځانګړې توګه د کابل بانک په څارلو کې بې غوري کړې او په دې بانک کې د مالی بحران په موجودیت سترګې پټې کړې وي. د لوی سرنوالی مرستیال وایي د افغانستان بانک د خصوصي بانکونو او په تیرابیا د کابل بانک په څارنه کې بې غوري کړې. لوی سرنوالی وایي چې د کابل بانک په دوسیه کې تر ټولو پیچلې مسأله د هغو پورونو سرګندول دي چې له هیواد بهر له دې بانک نه وستل شوي، ځکه داسې اسناد نشته چې دا پورونه چا کړي. د ښاغلي نظری په وینا کابل بانک له 900 میلیون ډالرو څخه زیات زیانمن شوی.
بیا د آقای رئیس جمهور مطابق بررسیای ما کې کردیم تمام کروز خود پرداخته دوباره به کابل بانک.
زموږ د څېړنو لمخې د ولسمشر رور چې د دې بانک قرضدار وو ټول قرضونه بیرته ورکړي او د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم رور چې د دې بانک پوره وړی دی په کافي اندازه مال او جایداد لري چې د دې قرض ضمانت کولای شي. خو ځینې داسې پورونه چې نږدې 2400 څخه کم او زیات دي داسې پورونه دي چې اخیستونکي نه دي معلوم. دغه پورونه په خپله د کابل بانک شریکانو په یو او بل نوم ایستلی دي.
د کابل بانک مسأله په ځینو مواردو کې د سیاسي فشار په توګه هم کارول شوی او د افغان چارواکو په وینا ځینو مرستندوی هیوادونو هڅه کړې چې دغه فشارونو له لارې خپلې غوښتنې په افغان دولت وتپي او اوس د دې بانک په سر د افغان دولت او د پیسو د نړیوال صندوق د خبرو له ناکامېدو وروسته نړیوال بانک افغانستان ته د 10 میلیون ډالر مرسته وځنډوله.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او مشال ریډیو په mashalradio.com ویب سټ هم اوریدل شي. الته تاسو زمونږ خبرونه کتل هم شي، لوستل هم شي، ویډیوګانې دي، تصویران دي، هغه هم کتل شي. زمونږ خبرونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه بلکې ډاونلوډ کولای هم شي. اوریدونکو، په جلال آباد کې یو شمیر خلک شکایت کوي چې درمل خرڅون کې نشئی ګولې پرته د ډاکټر له نسخې خرڅي، چې ګڼ شمیر ځوانان له دغه لارې په نشو عادت شوي دي. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمیر ولسی وګړي شکایت کوي چې د جلال آباد ښار درملتونونو کې د نشه یي درملو آزادانه خرڅول ډیری ځوانان په نشه روږدي کړي دي. د دوی په وینا یو شمیر درمل پلورونکي د ډاکټر له نسخې پرته په ځینې نشه روږدو ځوانانو نشه یي درمل پلوري. دوی اندېښنه لري چې که په درملتونونو کې د نشه یي درملو مخه ونه نیول شي نو ډیری ځوانان به په نشو روږدي شي.
د احتیاط نور لارو نه اوس یو بله لاره ده چې هغوی د نشهروونکو درملو نه ګټه اخلي د خپل ځان د نشه کېدو لپاره. په لومړي سر کې عامه روغتیا باید د دې څارنه وکړي او د دې پلټنه وکړي چې دا دواګانې چې موږ ګورو دا ناقانون هم دي او خلک یې په ناقانون لارو استعمالوي.
هغه درمل پلورنځي چې نشه یي درمل په کې پلورل کېږي او د انسان د متعدی باعث ګرځي باید دا چې د ډاکټر له لارښوونې پرته ونه پلوري او د ستامې ریاست هم په کار ده چې دغسې درمل پلورنځي وڅاري او باید د دې مخنیوی وکړي.
محمد اصغر ابزاده یم. خلک چې څوک په نشه باندې محتاط دي اوس له یوې نوې لارې چې په درملتونونو کې د نشه یي دواګانې لاسته راوړي او هغه باندې خپل هغه نشه یي حالت پوره کوي باید د حکومت یا د عامې روغتیا له لارې وڅارل شي او خلک له دغې لارې من شي.
دا چې ولې درمل پلورونکي په غیر قانونی توګه نشه یي درمل پلوري د ایمل پنوم یو تن درمل پلورون کې وای
نشه یي دواګان شته په هغه صورت کې دا ورکول کیږي چې د ډاکټر نسخې مطابق ورکول کیږي. همداسې د ځان خلکو ته نارزه کیږي نسخه نه یو ته نه ورکي. بعضې کسان داسې یاران دوستان ولري او یا د زړه دردۍ نه ورکي یا ډېر راځي ډېر زاري کوي د خدای دپاره زه مړ کېږم. دا د هغه د موږ ورته وویل دا ستا صحت دپاره مضر دی. هغه زه اوس محتاط یم څه وکړم.
په جلال آباد ښار کې د اسنافو او کسبګرو اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب هم دا مني چې یو شمېر درمل پلورونکي په غیر قانوني توګه نشه یي درمل پلوري.
په دغه موضوع باندې بیا هم موږ د دوا پلورونکو ټولنې مشران غواړو تر څو دغه ستونزې د حل لپاره موږ لازمې لارې ولټوو. د خلک نه زموږ دا غوښتنه ده چې باید دوی د موږ سره مرسته وکړي او خلک موږ ته په ګوته کړي تر څو د ټولنې له خوا نه موږ به ورته اصلاحي خبره وکړو. که نه شو بیا به دا موضوع موږ د سیتامې ریاست سره نورو ارګانو سره شریکو تر څو دغه شی مخنیوی وشي.
دا چې نشه یي درمل د کومو ناروغانو د علاج لپاره استعمالیږي او یا دا چې په نشه یي درملو روږدي کسان به څنګه له دې نشې څخه خلاص شي د موضوع د روښانتیا په اړه مې په جلال آباد ښار کې د داخله ناروغیو ډاکټر پروفیسر عبدالواسی الکوزی وپوښتو.
دغه دواګانې البته مخدره مواد نه دي خو د خلکو سره احتیاط پیدا کوي او هغه به په شبخانه کې اصلا اصولا استعمال شي نه په دواخانو کې. سره هغې جملې نه مورفین دي سوسیګان دي پنتازوسین دي. بعضې خلک د ډېر استعمال له وجې نه بعضې خلک د ټولنې د مشکلاتو له وجې نه دې ته پناه وړي. که چېرته اخته سوی یو دې سره احتیاط پیدا سوی دا مریضان باید څه قرنطین شي یا فرض دا وساتل شي فامیل دې وپوهېږي چې دا سړی دغسې مشکلات لري خپل سړي ته د آینده مشکلات او دا اختلافات چې د دوا له وجې نه دلته پیدا کېږي دا باید دلته تشریح شي. دا باید تدریجا د ډاکټر تر نظر لاندې دا باید خطه سي بدیل د دې ورته پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د جاري شوي یو رپورټ تر مخه په نړۍ کې ویش میلیونه خلک د انساني سمګلینګ ښکار دي او په نړۍ کې شاوخوا څلیرش ملکونه داسې دي چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي. د انساني سمګلینګ په تور لیست کې ایران او ترکمنستان هم شامل دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ولسمشر بارک اوباما انتظامی د هغه ملکونو شمیره نږدې دوه چنده کړې چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي په لړ کې خاص ګامونه نه پورته کوي او کېدای شي چې دغه هیوادونو پر ضد د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني سمګلینګ د کلنی رپورټ په حواله وایي چې درویشو داسې هیوادونه دي چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي په هلو ځلو کې پوره ملاتړ نه کوي. دا سمګلینګ زیاتره د زنانو او میرمنو کېږي. د انسانانو د سمګلینګ ته د ماډرن ډی سلیوري یا جدیدی غلامی نوم ورکړل شوی. دا رپورټ چې د انسانانو د سمګلینګ په اړه دی د امریکا په ګډون یو سل څلور اتیا ملکونو کې حالاتو ته په کتو باندې تیار کړی شوی. د تیر کال په ورځو د رپورټ جاری کولو په وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل
Unfortunately, because of the ease of transportation and the global communications that can reach deep into villages with promises and pictures of what
د بده مرغه د ترانسپورت اسانتیاو او د نړیوال مواصلاتي نظام له کبله په کلو کې ناستو خلکو ته د نړۍ رنګونه او د ژوند یو ښه بڼه وړاندې کولی شي چې له وجې د کلو دغه خلک دوکه خوري. همداراز 28 میلیونه خلک تیر باسل شوي دي چې پکې ماشومان، میرمنې او سړي شامل دي. که څه هم د دغه هیوادونو حکومت حکومتونو ګامونه پورته کړي، ولې مونږ به دا ژمنې عملي کوو په دې غرض چې څه نتیجې مخې ته راوړل شي.
Really mix the commitments with actions in order to get results.
کوم هیوادونه چې د انساني سمګلینګ له عمله په تور لیست کې اچول شوی په هغه کې ایران، کیوبا، میامر، شمالي کوریا، سودان، لیبیا او زمبابوې شامل دي. زه تر څنګه د امریکا ملګری هیوادونه کویت او سعودي عرب هم په دغه تور لیست کې اچول شوی دي. یوازې ډومینیکن ریپبلک د دې لیست څخه لرې کړل شوی او ترکمنستان په دې کې اچول شوی دی. د هغه هیوادونه دي چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي په لړ کې یې پوره ګامونه نه دي پورته کړي. د امریکا لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه په ترکمنستان کې په سړو او میرمنو باندې جنسي تیری کولی شي او په زور ترې مشقت اخیستل کیږي. همدارزه د ترکمنستان سره تعلق لرونکي خلک په ترکیه کې د جنسي کاروبار لپاره کارولی شي. د هغوی څخه په دوکانونو، کپڑو په کارخانو او د ودانیو جوړولو په کارونو کې مشقت اخیستل کیږي. ولې د ترکمنستان حکومت د دې قسمه انساني سمګلینګ د مخنیوي په لړ کې د بشري حقوقو ادارو سره خاص ملاتړ نه کوي؟ همدارزه د امریکا لخوا د انساني قاچاقو په اړه د جاري شوی رپورټ تر مخه په وړومبي ځل دا خبره مخې ته راغلې چې د ترکمنستان څخه سمګل شوې میرمنې په برتانیا او روسیا کې هم په نظر راغلي. همدارزه ایران هم په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې د ایجنسي کاروبار لپاره انساني سمګل کیږي. ولې د راپور تر مخه دغه هیواد د انساني سمګلینګ د مخنیوي په لړ کې د نړیوالو سره همکاري نه کوي؟ دا خبره هم په پام کې نیول شوې چې ایران ته د امریکایي چارواکو د نه پرېښودو له وجې هغوی نشي کولای چې په ایران کې د انساني سمګلینګ په اړه معلومات راټول کړي او دا معلومه کړي چې دغه حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کردار ترسره کوي. د رپورټ تر مخه په ایران کې دننه د جنسي کاروبار او په زور د واده لپاره د میرمنو سمګلینګ کیږي. تر دې تر څنګه په ایران او افغانستان کې ماشومان هم د جنسي کاروبار لپاره کارول کیږي. په رپورټ کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې د واده لپاره میرمنې خرڅول کیږي. همدارس په پاکستان، ایران او افغانستان کې د جنسي کاروبار لپاره ځوانان هم په زوره کارول کیږي. تر ترڅنګ رپورټ کې راغلی چې د ایران سړی او میرمنې په پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، عرب امارات، بحرین، عراق، فرانس، جرمني او برتانیا کې د جنسي کاروبار لپاره استعمالیږي. همدارس کله چې د امریکا لخوا د انساني سمګلینګ په اړه دا رپورټ جوړېدو نو په ایران کې د جنسي کاروبار لپاره کارول کیدونکو یو شمېر افغانان د دستاویزاتو او پیژندنې بغیر د ملک څخه وشړل شول.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
شئ. اورېدونکو، د پېښور پوهنتون وی زده کوونکی سارا نجیب په پښتو فلمونو کې خودونکو کلتور او د پښتنو د زړې موسیقی په آلاتو باندې څېړنه کړې ده. د نوموړي سره زموږ همکار شبیر جان مرکه کړې. راځي چې وایو.
جی، زه سارا نجیب یم، فاین آرټ سټوډنټ او فورث ایئر تھیسس سټوډنټ یم.
اگر د لګوي ستاسو د سټال چې کوم دي درس په حق لبان نه سب کې خوده
د موږ د سټال پښتو موږ سینما باندې موږ د خپل تھیسس کړی دی. د موږ د پښتو سینما د ډیر غلط تصویر پېښ کړي د زموږ کلچر کنه، زموږ د ټریډیشن ډیر غلط تصویر پېښ کړي. مطلب چې فلمونو کې خي، ډرامو کې دسي خي چې ډیر زیات مطلب قتل غارت خي. او زموږ پښتو خپل کلچر دې زموږ چې دا رواجونه دي دا بالکل هم دسي نه دي. موږ خپل بیک گراوند وګورو، هغه کې ډیر شریف خلک او ډیر مطلب امن پسند خلک او عزت دار خلک او نن سبا یې فلمونو کې خیا بد غلاغه الټته
سمره ضروري غنه. تاسو داسې قسمه ایگزیبیشن یا نمایشه چیر د پښتنو کپورم نه او درون کلچر پروموټ
دا خو ډیر ضروري دی. نن سبا دې ورځو کې ځکه چې دا پښتو او د پښتون ډیر زیات بدنام شوی دی، پوره ملک هم او پوره دنیا کې هم ټیرریزم چې دا ډیر زیات شوی دی. نن سبا پېښور کې او خیبر پښتونخوا دې لحاظ نه ډیر بدنام شوی دی چې خلک ډیر دسه راتلونم یریږي پېښور سایت ته. دی چې کې دې چې دلته هر وخت ماکی او ډیر زیات مطلب قتل غارت یو یریګ ناراضی. نو دا یو پازیټیو مونږه افورت مونږ کوو چې خلکو ته پته ولګي چې دا سافټ سایډ اف مطلب کی پی کی دی چې خلک هم دلته دي، دلته عزت دار خلک دي، امن پسند خلک دي.
څنګه به تاسو دا خکول غواړي؟ څنګه به خکې تاسو په دې غوړي؟
مونږ چې دا نوی ټیلنټ مخې ته راشي، خ خلک مخې ته راشي، خ ډایرکټر مخې ته راشي او خ فلمونه جوړي او داسې ټاپکس باندې فلمونه جوړي چې هغه زمون مطلب خپل کلچر او خپل ټریډیشن رواجونه خلک ته خلکو ته خي او زمون عزت دا زمون چې دا سورا جرګه اور زمونږ د دې څنګه پرده کې څنګه کوم رواجونه دي دې باندې دې ټاپکس باندې فلمونه جوړ کړو خلکو ته خو چې د زمونږ کلچر اصل کې دا دی.
اور زمونږ مشال ریډیو ته غوږیږئ. په پښتو فلمونو او موسیقي وی چولونکو سره مو د شبیر جان مرکه اوریده. اوس هم د مشمون لپاره پروګرام ګلون او شانواز درته جوړ کړی دی.
تا درمنو اوریدونکو زدا ساته په گورنمنت پرائمری اسکول اختر غونډي بټخیل ملکند ایجنسی کې ناستم. ملکند ایجنسی او د دې سره تلل شي نور چې کومه نږدې سیمې دي په کوم ځای کې موسم ډیر دی یخ ته پاغه ده کې خلا تر دې د مې اسکولونو چټیاں نه دي شوی کوم چې د ګرمۍ چټیاں په پیښور یا نور قبایلی سیمو کې یا لاندې چې کوم ځلې دي پاغه ځای کې کوم اسکول نه دي پاغه ځای کې چټیاں شوی دي خو د دې ځای د اسکولونو تر دې د مې چټیاں نه دي شوی موسم هم دې ځای کې یخ ته سمره پور دي په اسکول کې د نه ناستم غورمانو سره کمرې دي چاغله ګلواړی باندې جوړې دي کمرې ورته لاندې جوړې دي ماشومان سره د کمرو بهر په برانډو کې ناستي په اسکول کې د نن ناس د سفیدې بوټي د دې سره سره د بکیانو بوټي او د نور هم ولر دي چې هغه ورته سورې هم جوړ کړې دي هوا لګيږي زه په دې اسکول کې به د ماشومان سره خبرې اترې کوم او دا غي نه با په نسابي او غیر نسابي سرګرمو په والي باندې صبر اته وي او تاسو به موري په څو کمرو کې استادان هم ناستي چې هغه خپل ماشومان ته سبقونه ورخای. السلام علیکم. لاسونه ښکته کوي کینې ټول کینې تور کې تکړه یې تاسو نوم دی
اسامه.
ها دره تو چې کوم ځای راځي
اخترم
کور دې لور دی کنه دې
دغه دې
پیدل راځي یو واځ راځي کنه نورم در سر څوک وي
سې مرګری
مرګری در سره دره تو چې کله دې په قابلیت باندې انعام خست دې استاد یا صدر تدر کړی دې چې دا بل پند دې کاپی نه
نه
ها زه دې بل ته ورسو مهرباني تاسو نوم دی
حبیب الله.
کوم ځای ناراضي
دفتر غون
کور دل رکنه سي
نيزه
نو سور نه ولاړم کې کنه
نه
لو به کې
اه
څه څه لو به کې
کرکټ فوتبال اکی کبډي
کبډي کول شي
اه
څه کړم
دې نور ولو
کوم ځای کې
په ګراوند
ها بیا کوم سندره ده خو
یو نه
ها سبق کې دسس ده دي
سوالونه
ها تاسو نوم ده
ايوب
کوم ځای درا دي
ها اختخار نه
ده نه ده کنه زده
لري
نو ګاډي کې را ده
یادا
تقریبا سمرا ٹائم کی رسم
پاو سات
ہا او یو ادرا دے کنور سرسو دی
رور مرا سر یو راتی
او ٹائم کی دے
سلورم کی
شاباش تس زری
تو سرس
لتی فو گوی کنا لاٹولو خان
لتی فا
خاندا خبر او کنا
یو سڑائی کنا اغا پاتی سوری پیو خار تیری چ پبل خار ور تیر شوالا پوری وخان دی پولو والی مخند پای پای پاتیم چرتا سور سڑائی نو لی درے پای پاتیم سور سڑائی لی درے او پاتیم بلا چ پسور پسور
کتاب کتاب
نظر تیارے قسم خطر نہ لرم ہچا لرم لکچ ڈر کلے مل اللہ لرم ڈیر خلق دش پہ چبرو گوری ستوری او شغلی شی سرو گوری وہ ہم کرٹول خلق خدا اللہ لرم زکچ ڈر کلے مل اللہ لرم
دیر میرا بنی ڈر خستہ دلوی شی تکنا استاد سنم دے
وے اسماعیل
نو دکم زندہ راز دے
دی تقریر پر
نن جے دکور اتلی سرو پہ راوڑی دے
اسم
دا ولی تعالی کور کے پیسے نظر کے
سائز مکم
ہا
زے جمع کو
سرو پہ جمع کری
پتہ نہیں کم
نو سکے جمع کے تش مارے نہ ہاں
سے خزانے تے اورن پتہ نہیں
کھا کھا دا ہو بہ تھڑی روپے جمع کرو پتہ بس کے
پتہ وقت تر پر زانے سے لگالے
کپڑے کنا سب لو بہ مو
لو چیزیں نہ والے
ہاں نو صبر وقت نہ پیسے جمع کے
جسے ہفتہ دو ہفتے کی
او دا سو سو روپے پہ کدورا زورا چھ
جی پنجا شپگ
کور کے روزا نہ پیسے در کی بس مگے تے ولے
ہاں
اخو بس ڈیرے شے جمع شے
ہاں
بے دل خوراک نہیں کہ اسکول کی چھرا نہیں تے کور تا دے
ہاں
کور دے کم زے کدے
تے غلط دل تے دیش نہیں دے
تے شے ورتا پیدل ہاں ہا ہا تے بیڑے بچت والا تے ہڑے کھے گنا ہاں
جی
خدارا تو ہے تے بس ویل والے
ٹماٹر اور دالی جگڑی کنا ٹماٹر علی تو ویسنگن پخار کی کھڑ پڑ کے اور آلو ٹماٹر تو ویسنگ پینے کی سر پڑے ہمارے چکیرا شو اس جگڑ سا سجوان دا ہو مشین پہ کی ضرورت ہے.
ہاں دا کتاب نمبر تے سوئے
دا سبق ہے
ہوے کن شاہ
ٹیچر گڈ مارننگ چلڈرن مائی نیم از شاہین آئی ایم یور کلاس ٹیچر طالبات گڈ مارننگ ٹیچر ٹیچر ویلکم ٹو کلاس فور فائیو طالبات تھینک یو مس
میرا مہربانی
جی بک
درمنو ریدون کو کوم کلاس ته ورغلی دغه پنځم کلاس او د دین ورست وو چې کوم بل کلاس روان یو د سکول استاد عمر سره دین او غږ ما په خیال سره ورم کلاس کوم کلاس ته ورشو او په دې کې ما شمانو در خبرې اترې وکړو تاسو په بنچونو باندې ناست یاست تاسو کلاس کو بیاخه بیاخه تاسو نوم دی
عبد الله
عبد الله د کوم ځای راځي
لختارونه
څو روپې درته راځي
څو
روپې
یوه
نو ولې استاد څنګه کډریږي خو نه پنځه یو خړې درې مستاسته نه نو دا
پنځه چې دی
خړې نو څه دی ور باندې
خړې واه په کوم ځای نه دکان کې
ته سر نشته نه کې چې کور نه راځي روړي چای نس کې
کوه
نو بیا داسې وخت وخت بیا خوراک کې
راوځي
سبق کې داسې زده کړی دي
علي دې دې می زده کړی دي شي
نو ته په سرورم کې لاله به تیس زده کړی دي
نو سایز دې درې پانی وړولې
ها ته و شه ما ته
سپارم پاګه کې
نه نه سکول سبق درته خېما
سکول سبق نه شو ویلستای
تاسو نوم دې
جمشید
جمشید کوم ځای نه راځي
برا میاګان
کور ته چلار شي سکول سبق وای کنه
اور اخرم ها اخرم
کار کې د سکول کار کې پور ته لاړ شي
ای مستای را لا کار کې غل
او د کور کارم کې چې ته مور دې ته وې چې ما دکان ته لاړ شه سودا راوړل شي
مور مې ته دکان ته لاړ شه دا شي جوړ
نه چلی غو په کوم ځای کې سره
بغر کې
نو غر کې ریګ نه
وای شو نو بیا تیر کوش
او کور کې ورانه کې مور دې وې کې پلار دې وې
مې مور مې پلا
دوار ته تور ته جاړې کنه او ورانه خو کې کور کې کنه رښتیا خبر وګا څه سورانی کې
جګړین کو
چا سره
روښ دا دا وینو
ارګا دا ته وله دا ستورور ده ته وله وای
نا کرکټ کوم بیٹ مې راته جوست زوون دی بیا جالي
ته نه مسه
وا او بيدو
نو دا خو چې دا ورانه کې به وامه کړ په او دا لاس ته وله
مچای چې
نو ته ورانه کول
نا ته کې ولاړ مچای و چی خپل کور خوا ته ولاړ مچای و چی
او دا کله
پر نه بل پر
دا خو سه پر ډیر پر سل دي نو سه دوی مو خو دین دا خورل دي خلوی سره تا سنم ده
می
ته سویم کی
سلام
تا کوم خسته سنتر از دغه راته وزا
سلام جان مو تا پیر سلام جان نو اے پردیس یارا رازا چی زو وطن تا سلام جان مو تا پیر سلام جان نو اے پردیس یارا رازا چی زو وطن تا
بلک ما گانا دردی
نه نه
زرو مو یم نه مړه دا ټول وی ورزی
نه
خلا او سکول کې څه زده دي ا بي سي و
ا بي سي دي اف اي جي كي كي ال ام او بي كي او كي ار
قدره ته و چې کور ته لاړ شي کور کې ته سبق نه وای کنه نو کوم دې ته له خو بي سي نو درځین څنګه سلورم کې ته
هي واري سبق دي
او نورونه دشته
ها
غي دي وای کنه
ها
څه باندې دی وای ولي
څنګه ته غره مي وای
کمبل ماشوم سره خبرې کوم په دې کلاس کې زین ورسته بیا کمبل کلاس ته ورسو دا غین ورسته به سکول د استاد سره خبرې وکړو السلام علیکم
علیکم سلام
تاسو نوم دی
انس
او د کوم ځای
مایزار
مایزار دا کوم ځای کې ده
دیسله
نو ته پیدل ځای کنه په گاڑی کې دی
پیاده زم
څوک در سره یې
دته را ځامل
شاباش ته تکړه کنه لري کرشته و سکول کې
تکړه
ټول کې تکړه ها دا کلاس منیټر څوک دی
ځای
ها خبر ته و چې سر د څه خورلې
چې اډوډه
انده دې وکړه کې دور سره نو خورلې
نه
نو ډېر د خورلې وکړه کرشته و سو پهل چې داس کلو
وا
او ته خورې چې اس کړې کنه که به بیمار شې نو بیا
نه بیمار کېم
او درته و سر اتلی سو روپی در آورده یوم
نه ولی
خلالی پوز سر نشته
نه
سو روپی دی خوڑه دینا یوم
نه
نو پیسی ست خو سر دی پیسی نو در آورده
نه
کتاب دی ملتنی ولی دینا ادا گڑی دی پا سو روپی خسته
پشپت سا
چا در لا خسته
ماما آی
دادی را گرانا نه دا
نه
نه لکم دی که خسته
دوبای کی
نو دا کتا نه خراب شو نو بیا
نه خرابی نلدی پلاس می پلاس
لاس نو خوی کوزه نه
نه
او بیٹے ما کی کنا
نا
او سو بجی تو گورا
زمین تکم نہ
شابا شوس کتاب را والا
کا صورت محمد نے پیدا پیدا کر لی با خودی نے دا دنیا دا دنیا دا امت پر لو پیدا شو محمد دی تلتا جہان ابا
شابا لوی سره شيخه
حجي
او صبح جوړې دل غواړي چې غړشي
سعودي تازه
هل تاسو کې مړه سعودي کې
پیسې ګټه
مزل د پاکستان کې ولې پیسې نه ګټه
هل تازه
دا سعودي ډیر خوخت ده څوک بده بوزي
ضرور
دلته ده مړه سعودي کې څه کې پاکستان کې ډاکټر شي انجینر شي به ډېر روپۍ ګټه کنه
حجي
او کنه دلته بس خسته سبا قوه چې دلته خغټ انجینر شي یا ډاکټر شي به ډېر روپۍ ګټه خاص سعودي نه هم ډېر ګټه
ٹھیک ده حجي
قدر من اوریدن کو د ماشومان د خبرو ورستو زی خورا لمه په دې سکول کې چې کوم استادانو د پاره دفتر دی یا کمره دی یا کوم ځای دغه د پاره مختص ته پغدي کې استاد ناس ته خپل ځان معرفي کې دغه ورستو به غي سره دوه درې پښتنې هم وکړو چې په دې سکول کې ماشومان ته پاره د اوبو تنظیم د شنت د بجلی یا نور څه د سيزونو کمی یا بشیخ نشته دي چې دې ته پکار وي السلام علیکم
السلام علیکم
مننه وی کزان در تر او پیژنې
زمانوم نوید عالم نه او غلطه دا گورنمنٹ پرائمری سکول اختر غونډه بټخله کې د استاد په حساب باندې ډیوټي کوم
نوید عالم سره درته وی چې په سکول کې خو ماشومان زیاتره لوکل دي
زیاتره لوکل دي بالکل
نو صدا ته مشکل خبرته نه وی غرهیزه سیمه د خپل ګورم په دې ځای کې کله باران وشنه بیا بده تاسو ته څه خو نه وی چې ګندره تک نه پاتې کله باران نو شو خورونه راوځي اسه
نه ماشومان خو دلته زیاتره داسې دي چې د سیمه اوسیدونکو خلک دي نو هغه چې دي د غرونو سره دي سره دي تاسو وګورئ د سکول هم تقریبا نیم نه زیات په غر کې دی بلکې دا هم ټول غر دام ده دې اختر غونډې خلکو په مرسته باندې دا جګم دی هموار شو په دې کې دا کمرې جوړ شوې اوس هم تاسو د سکول بشتري سچې دا تاسو اینې چې هغه د غر باندې مشتمل ده
په سکول کې خو سورې هم شته د بوتیم زو ګورم ما سدا سی ودانی مخده بدنه د ډېر سدا سی سہولتونه پکې وی چې هغه پکې باید چې په کار وی حکومت نه ورکړي
ډېر سہولتونه داسې دي چې هغه کې نیمګړتیا شته دلته لکه تاسو وګورئ زموږ سره دلته کې د دوه کلاسونو داسې دي چې د زموږ سره بهر ناشتې نو کمرې زموږ سره پوره دي خو دې کمرې کوم د ریپیرمنټ کار لا پاتې دي فلحال زموږ سره مسله شته دي هغه زموږ اعلی حکم ته خبره شوې ده هغه جزر تر زر ان شاء الله دې هم لکه بندوبست وکړي شي نه نه علاوه دا کمرې چې کوم د اوس ریسنټلی موږ ته حواله شول دا اوس جوړه شو نه مخ کې ډېر مسلې وي دا ماشومان په انچارج مدرس نشتا نو هغه مونږه جاینټ چلو په دوه استادانو باندې دا ادنا کلاس چې کوم دی نو هغه زموږ مشر استاد او دا بل استاد چې دی یو ځای چلے دا لاندې دا اول کلاس دی نو هغه زما سره بل مرګری دی هغه په کومک سره مونږه دا کلاس یو ځای چلو څه سبجیکټ چې دی هغه پڑھاوي سدا سې دی چې هغه پڑھاوم
ډیر لوړ ځای و زه خپل تیر اتلم ډیر ستړی شوم
تاسو ته احساس بشي وی چې لکه دا تاسو خو صرف یو ځل دلته کې راغلی دا چې روزانه بیس باندې چې کوم کس راخیږي ډیوټه تم راځي او بیا هغه چوکیدار ځان سره دوه بالټی ځان سره واخلي یا هغه بانګای واخلي یا هغه پوګر اخلي او هغه غر باندې راخیجن باید چې داړي رګران وي خدا مونږ دا مسالې چې مونږ مخکې وړاندې لکه دلته کې زموږ سره دا ټیوبل هم دا پایپ راغلی خو هغه موست اف دا ټایم چې دینو هغه اوبه پای کې نه ځکه چې غر دینو هغه کې پرېشر کم وي نه خېجه برا نو دا یو جن دا وړې رګټ مسله ده
زه ګورم غرایو دا کده نو پتی دې کې بیا د ماشومانو دو لوبو د پاره سدا سزا تاسو خو ورته وینښت نه به وینو
دا دوه به خداسې مسله ده چې ماشالله زمونږ چې دا کم تاسو وینې دا زمونږ دی اختر غونډې خلکو سره په مرسته باندې دا زګونه هم ورګړي دي نو زمونږ دا کم لاندې تاسو ګراوند ښکاری دا دومره دی چې د دې ماشومانو د لوبو د پاره خو کافي دي خو بهر د چې د اختر غونډې کې تاسو خوشاله لاندې نو دا دوه میدانونه شته دي چې په هغه کې دی لوکل کسان چې دا لوبي کولی شي د سکول ماشومان هم ورته تلی شي چونکه دلته کې په سالانه دلته کې ټورنمنټ هم منعقد کیږي د کرکټ او داسې د فوټبال او د کې مختلف لوبي وي کبډي رسکشي دا غیره پرم دا وړ تیار او دا وړ چې د خپل باندې هم په دې چې کم دغه ټایم فری ټایم وي نو پای کې دا وړ دلته کوم لوبي کوي او داسې کې بار ګراوند نشته هغه کوم لوبي کوي خو بهرال بیا هم سہولیات چې تاسو دینو هغه د نش برابر دي دا موږ په خپل مینج کوو لکه دا ماشومان په خپل باندې خپل دوا کوي هلي ځلې کوي
د مشال لیډو سر خبر کوړ یو جهان مننه
میرا وای سات ذرا تک ډیره مننه
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري